کله سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیواله ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوی چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو ان ار سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوو بحثونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوی، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې شارواکو پرون جمعه ویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړې چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورمه ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا پاګ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او لسیز رئیس پکې فرقی شخړې کیږي. تازه شخړې تیر میاشت د سنیانو او شیعاګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړه چنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبور ښار کې په پرونی پیخه کې د لکتر لګ دو کسانو د وژل کېدو او لښ پېتو زیاتو د ټپ کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي وسړي پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یو بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبور د برلین په لویدیز کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2014 میلادي کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولارې ور برابر کړې و چې له عملی دیارلس کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابر زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2025 میلادي کال کې به غزې ته 800 میلیون سویډني کورونه چې 2 میلیون ډالر کېږي د مرستې په توګه ورکړي. د اسرایل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرایل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ یو روا فعالیت منکوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو این روا رد کړی دی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکاري باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیات مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړو. باربارا لیف په خبر اعلان ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلی د سوریه له اوسنی واکمن احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او دغه پر سر د ټاکل شوی جایزې د لری کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشر پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی 10 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 2:00 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رډو ته ویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې د پاره ډیر مهمه تر څو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړی ځکه د یادې لوب لړۍ لومړی لوب د باران له امله بے پایلی پای تر رسیدلې و دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په اوستر تفاوت ماته ورکړه او اوس به حسدای چې دغه سیالۍ وګټو دغه پټوله کې د سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي
افغانستان تیرونه وټونه د زیمبابوې د شلو اورونو لوبډلې هم وګټي او کننې لوب وګټي د 50 اورونو د لوبډلې ګټونکې کیږي هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د اټکل مخې به په ژمي کې چې نن لومړی ورځ د شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړوي په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 30 میلیونو ته ورسیږي ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه منفي 40 سانتي ګرادو ته هم رسیږي په افغانستان کې بې وزلي کسان بیا وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري نه د کار پیدا کولو چانس
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمی پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشو ده دغه اداره وی په سخت ژمی کې بچي نن لومړی ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړوي په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشری اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ ده اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمی سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري د کار او خړو نشټوالي لامل کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا 13 شنبه ویلی وو په 2015 میلادي کال کې بچي لاس ورځي ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي د هلمند اوسیدونکو عبدالمتین له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل په ژمي کې د بیوزلو کورونا یو اړتیاوي لا پسې زیاتېږي
په ژمي کې رښتیا یخني زیاتوي دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسي برابرولی
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږني ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی
بیروزګاریم ډیره ده زه چې خپل په خوبت پوسوي تر نن پورې زنه يم ورختا سوي خو سخت کال زمي ته ورختا يم لکه چې ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګول دي لرګو یا دي زغالو سخت کال دې قدرت زنه لرم هیڅ بخاري مې لګولې دا غم کله کیسه یو کله نه وي خونه ډیر دي
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو لډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو درسولو پروګرام برابر کړی چې لمخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجه ته اړتیا ده په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنۍ خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 0 کورونایو سره د مرستې لپاره 310 میلیون ډالرو ته اړتیا لري
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستيال اندریکا راتواتا ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د شوزو او نجونو پوړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سی دی.
په کندهار کې یو شمیر کورنۍ هم د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سرټه کوي او وایي ژمي ته سخت اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپل اته کسیزي کورنۍ یوازنې سرپرست د اوسمهال د کندهار ښار د اتمې ناحیې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زه خپل کور نشه زمالات د غونډې لري چې واغ موږ نه دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د ټوک په کور وځي زما نه پنځه نه ته زما مرتلون نه سره نه سره
عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کاس نه لري د ژمي پر اتاک اندیشمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته گزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه مژې د بل بسرای کې پروچم د اوس په دې بوزم ګرځم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه زما د امام دام سره پښتنه وکړه بلکه شی لا درو دا اوس یو هم سایه بل یو بل یو پارسل ول راکې یو شی راکې پوسی ته بل په دغه گزاره را دا بل ورځ ما کورته یو چا پارسل ول ول بیا بل را وړي درځه غوم در وشه مرده څه کوي مر په ولا کړ یا خلی لرو رسنه لرو دا زمون نه لرم دا کار نه يم دا لاسونه ما چې دا کی وین یا دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مې دلته ما ته دا وګو چې ما چې یو بیا ولا ما څه بل شي نه لرم ژمې را روان دي په ولاکه راځه ما په کور کې وګورکه یا بوتي و یا پر دنیا شی و یا مې شی درلودي یا مخفل سرای درلودي بل بل سرای چې پروژم وکړه دا د 3000 روپۍ په بګره پیدا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بې وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپانتوکو پوشاک او خوراکي موادو سخت اړتیا لري. د کندهار ښار وسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرې دوه وسنه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې ولا کشی لرو او نه گاز وسلرو نه دی بوټو وسلرو نه دی شی وسلرو او ژمي لري خواريم نشته، هوا سړی کور کې شی نشته. نو موږ سات سمداغه هله کو چې موږ ته یو خواري او غريبي او یو مرسته را سره وکړي ولې حالات مو ډیر خراب دي.
پر اولادونه مې د غاری او شی نشته، غریبی نشته، نه روزانه پیدا کېږي نه شی پیدا کېږي. بالا خو دلته بالا ګرد را ګرد بوټو غړو غړو هر څه ته ضرورت.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي دي. اړمنی کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیر کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یله د فرا والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته سوي دي. اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته د یراته ډامبر د کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، ډبو چتار لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والي ساسه موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی موسره تر اوسه پورې کومه کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدی تر اوسه پورې چارواکو ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ زبل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کی دا کاری زکلی اوسیدم کیم. سمج دا پیغام دا سمج پا موسیسہ کی موکار کردی دا واکسین کار مکردی دا نظمج معاشات تیر نظام دا ہم پاتا دی او دا حسینی نظام دا ہم پاتا دی نظمج معاشات دا سخن گرزوی دی کمر دفتر تا چوار فوق دفتر کی راتو ویسی بانگی جهانی هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سکم کار کړی ده سم ادم سره که چیرته کولای شي زموږ ژغ ورسوې تر مسؤلینو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جنجالار دیدم من ورشاد زدانو کفتانو یگان دفعه که نان بدلش نیم دسترخوانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
ده یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی ده موتاد میره للاسای تریخ جوند تیر کرده دی دینجونو ده و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام کنی ول
مسئولیت دی چې تاسو به واده شي خود سي نه وي دا الګ څنګه دی باید پوښتنه وکړي چې هغه الګ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي مواد روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغړی وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي کله چې کوم څه پزره نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي
روز کار سی کوي ترې میاله ده فامیلش
لږ ورځې سره مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه ذهني وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهي مې ماشومان هم وهي کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزره نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
نکدم که تو چې وخت چی کنم خودم خراب شوم.
پهمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانيسي
خراب انډیوالان سره کې نه ستور چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور سره شي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ما شومان سره می جنگونی کی هر شی چې مخ ته پروت په مغی باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ما شومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیر می تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ما شومان د خاطر وال تکاول می تیر کړی دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله دي هر طرف ته چیزی وی لار شي بچیان می خای چې نه زمام تا خو د پلار د کور نه ندی او ما شومان خو زما د ستا خو دغه سی زم غلې نشم وال تکاول تیرو ما مشمان میز نه پریدم چې د سپلار سره زندگی وکي.
د موتاد میرمنې او مشمانو ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیتل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړوړه
مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کیدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه چټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. ځل رحم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنز اصلا د سمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کسم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابر کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم، د درس، د نفقې، خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خته میرمن به سواد ده، کار نه لري، څه شي وکي؟
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راشي لچار چلان نه راتوایا،
ذهنی مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راکه او مجبور دی، هغه مجبورې من دخل تاسو مونږ په دې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سرکه پیسې راکه چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول نه مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړه، غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور مایزه کچی و بشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشه ماته ای دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تاسو علت چگرنه ای چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد؟
سو کاله مثلا 55 کاله مخ که اقی وقت که دقیقه رویون و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا تلویخ 55 کاله چی دا جنگون دی وطن تر آقلل دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر به کچا یو شی ګوګنار کړ، نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا سم مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي. یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کی، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یو سرونه ببر او په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې. کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې میرمنې لري، بچی لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې، له عمره غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي،
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خو لزنی کورونا چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي. دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خلک سره چاغه او خیاره وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. هغه غوړي چې مونږه هغه سي الکان سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر دې دغه ذهن کار کوي ک کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لري پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا لږ څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا لږ کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې دا زموږ لاړ شي، دا زموږ لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس هغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی.
کې اخوته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخ کې یوسي چې تر کله دا جنې ژوندې وي دې ته بس داسې سوچ دی وي کورنۍ کې چې لکه داسې غې جنې کې لږ خوښیار وي باسر به لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواد وي په خپل ژوند مخ کې وړي او که هغه غریبه بې سواد نه وي هغه به خپل ژوند څنګه مخ کې یوسي هغه څنګه خپل کورنۍ ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغه سره به څنګه کومه کوشي اوس ما هغه دي چې خلک هم در پد دی دا جنې که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چاته وادیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي؟
زوروي خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي، داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خراب دی، ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري، هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شانتې دي، خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه خو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدی خوشحالي، بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نیسي وړی، خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته؟
وای چې بیا لاړه شي چې دا جنې د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپک شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کوو، شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو، اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي، خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ځین کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبره باندې نه پوهیږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولی بل ستونزې، خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولی، ډوډۍ هم نشي راوړی، خپل ښځه هم نه پیژني، خپل بچی هم نه پیژني، هغه خو پیس باندې نه پوهیږي، بس هماغه چې هغه جنې په خپل چې وزوریږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپل لور به مې ساتلی و خو هغه خو همدغه دی چې
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي، څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې د ذهن وده نه ده کړې؟
ډېره پوښتنه تاسو کړې ده، دا خو اوله نه چې دا هغه لک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي، هغې زوی چې دی هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړه شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي، هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپل ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي، د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کار نه کوي ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي، لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي، هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانوي، دا قرآن باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي، که د هغې علاج کړي خو علاج ورته اول وکړي بیا یې ورته واده وکړي، که علاج ونه کړي بالکل به ورته واده نه کړي، او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي د هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سیګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري، خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزي یا خپل بچي ته پام وکول شي ناغه تر رسیدلې وشي، بس بیا ستونزه نشته دی، خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سي الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یو تاسو د داسې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکرې کار نه کوي، څومره دا ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
دا خو صدمه ډېره ویني. وګوره فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي، د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګوره، نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته بس څنګه ژوند به خوي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي، که هغه ته ښه وي، که د هغې میانده ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسیږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځه نه کوي، او دا د جنۍ مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی، که نو بیا یې ورنه کړي. دا ټول سر په سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي، هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی، هغه ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل، او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي. چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د پنځه سوه زرو هکټاره ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیز او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لویو وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لویو وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لویو وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سحر لا اتنیمو بجو تر نهو بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لویو وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویو وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویو وچې د طبیعي منابعو لپاره شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیر رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سولې کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي ځکه چې په خپل په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو لمخې و بډایه لویه وچه ده خو له دې امله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601.
یو ځل بیا 00202212401. پاگل دلی ونے دینا دانس ما سڑکے دے میں تو خول خول پلم پلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑکے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑکے سما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا سڑ گئے سما تبا دے سبابد بسمل وی ننتا تپ خندا دی تا خل بے وفا دی نستا دی
سبب د بسمل وی نن تا تپ خندا دی د دی خلو دل سحر مین سرپ جڑا دے تبا دے تبا دے ہلک زل گے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلک زل گے سما تبا دے پاگل دلی ونے دے نا دان سما سڑکے دے میں خلو خلو پلم بلم بخندا دے تبا دے تبا دے ہلک زل گے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلک زل گے سما تبا دے تبا دے تبا دے ہلک زل گے سما تبا دے